السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم، تاسو هم د ازادي رادیو لاري د یو ساعت پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري اوري. خبرونه کې دویمه نیمه د ولسمشر انتخاباتو له یو کاندید قطب الدین هلال سره مرکه او تاندې څنګه پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یانکوویچ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د 2012 میلادي کال په نسبت په دې هیواد کې د ملکیانو مرګ ژوبله 14% زیاته شوې ده، او تمه ده یو افغان پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ شي او افغانستان ته د زر میګاواټه برېښنا د واردولو په سر موافقه وکړي. تر هر څه لومړی قسیم سولمل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په اثر کې پام کړی د مهم خبرونو سرخطونو ته. ملګري ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات 14% زیات شوي. افغان حکومت وایي غواړي له ترکمنستان څخه زر میګاواټه نور برېښنا هم هیواد ته وارد کړي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ایراني چارواکي وایي دوی تیار دي د نړیوالې اټومي ادارې له استازو سره د نن ورځې په لیدنه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي په 2012 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 14% زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په خپل کلني راپور کې چې نن خپور سو ویلي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 ملکي کسان وژل شوي او 5650 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوویچ ویل د دې وژنو په عاملینو به یو نه یو ورځ عدالت ته بيقسي.
And I would like to repeat what I said before. If civilians are being
دوی وایي زه غواړم یو ځل بیا تکرار کړم، کله چې ملکیان وژل کېږي او هدف ګرځي نو دا یو جنګي جرم دی، نو ژر یا ناوخته به عدالت ور باندې تطبیق سي. د یونما په راپور کې دغه راز راغلی چې په همدې کال کې د ماشومانو تلفات 14% زیات شوی دي. د راپور له مخې د دې ملکي تلفاتو د 14% مسؤلیت وسلوال مخالفین، 8% افغان امنیتي ځواکونه او 3% هم نړیوال ځواکونه په غاړه لري. افغان حکومت غواړي له ترکمنستان څخه زر میګاواټه نور برېښنا وارد کړي. د برېښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل میرویس عالمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو حکومتي پلاوی به روانونی د ترکمنستان له مقامات سره پر همدې پروژې وغږیږي. د افغانستان دغه ترکیبي پلاوی به په اشقاباد کې د فبروري په 11 او 12 نیټه په پلان شوي غونډو کې د برېښنا د قیمت او نور تجارتي مسایلو پر سر ځینې موافقې وکړي. شغلی عالمی ویل چې دا پروژه به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي او سره به په کابل، پکتیا، غزنی او لوګر ولایتونو ته برېښنا ورسول سي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پرون د هیواد وزیرانو شورا ته ویل چې هیواد چمتو دی افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ کې د ګډون لپاره نن متحده عربي امارات ته ولاړه. دغه لوبې د فبروري په 15 نیټه په متحده عربي امارات کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان به په دې لوبو کې په بي ګروپ کې له بنګلاديش، استرالیا او نامیبیا سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې روزونکي دولت احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
څومره تیاری سیمونګه کړی دا په درې وړو برخو کې، فیلډینګ کې، بیټینګ کې، بولینګ کې. مطمئن یو سیمونګه هر تیاری به په بین المللي معیار سره برابر ده.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنې ډلې تر دې مخکې پاکستان سره په روسي یو ورځنۍ لوبه کې د دې هیواد ټیم ته 214 منډو په توپیر سره سخت مات ورکړه. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي دوی تیار دي د نړیوالې اټومي ادارې له استازو سره د نن ورځې په لیدنه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي. تمه کېږي ایرانی چارواکي او د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان استازي نن پر حساسو پوځي مسایلو خبرې وکړي. ایسنا خبري اژانس د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان د ویاند بهروز کمال وندي د پرونی څرګندونو په حواله لیکي چې وایي د دې کتنو هدف دا دی څو د نړیوالو اټومي ادارې د استازو پوښتنو ته ځواب وویل سي. د ایران انګریزي ژبې چینل پریس ټي وي هم د مالوندی خبر نقل کړي چې وای ایران چمتو دی د نړیوال اټومي ادارې د اساسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. د ویلې چې شای د یو رسنۍ خبرې تمدید سي. د اټومي ادارې نړیوال اداره کوشش کوي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د موجوده شکونو لری کولو ته وهڅوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي چې غواړي اټومي وسلې جوړ کړي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړې لیک لایحه رد کړه چې له مخې د سوریې ټولو برخو ته د خیریه کارکوونکو تګ ته اجازه ورکوي. دا لایحه د استرالیا، لوکزمبورګ او اردن لخوا وړاندې سوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین رد کړه. په لایحه کې د غرض د ملکیانو وژنه او د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول محکوم سوي دي. پرون د هومس له محاصره سوي ښار څخه د ژنف د تیرې میاشتې د موافقې له مخې اتیا کسان چې پکې ماشومان، ښځې او سپین ږیري شامل وه وایستل سول. لایحه هم دراز وړاندیز کوي چې د ښارونو محاصره باید ختمه سي، ښوونځي او روغتونونه غیر پوځي سي او د مرستو د رسولو پر وړاندې باید اداري خنډونه لرې سي. د سوریه لپاره نړیوال استازي لختر ابراهیمي تر میاشت کوشش وکړ د هومس په ښار کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دی شاوخوا 2500 کسانو ته مرستې ورسوي، خو خپل په دې ماموریت کې بریالی نه سو. ټاکل شوی ده د سوریه د سولې خبرې د فبروري په 10مه یو بیا په ژنف کې پیل سي. ترکی چارواکی وایي د دغه هیواد یو پیلوټ هغه اوکراینی چې غوښتل یې یو الوتکه د سوچي لورته وتښتوي وغولوه او تیاره یې په استنبول کې کښته کړه. مخکې داسې خبر ورکړل سوی و چې د ترکیې F-14 الوتکو دغه مسافر وړونکي الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېنستو ته اړیسته. د پیګاسس شرکت دغه الوتکه د اوکراین له خارکیف ښار څخه رالوتې وه او استنبول ته روانه وه. کله چې نیمایي سفر لا نه و سوی، یو اوکراینی چې یو شی په لاس کې و پیلوټ ته خبر ورکړ چې له ده سره بم دی او الوتکه دې د سوچي په لور روانه کړي، چېرته چې د المپیک ژمنۍ لوبې پیل سوي دي که نه نو چاودنه به وکړي. د استنبول والي وروسته خبر اعلان ته وویل چې 45 کلن پیلوټ برمته کوونکي ته داسې ښکاره کړه چې الوتکه سوچي ته بیولې ده. د استنبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعته 110 مسافر پرته له دې چې زیان ور ورسېږي له برمته کوونکي څخه خوشي سول او برمته کوونکی ونیول سو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل سوه، په هغې کې چاودېدونکي مواد موجود نه وه. او روسي خبرم دا چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د 2014 میلادي کال د المپیک ژمنۍ لوبې نن پیل سوې. دغه لوبې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل سوې. پرون د نړۍ د اوپرا مشهورې سندرغاړي انا نیتروبکو په یو لوبغالی کې چې شاوخوا 40,000 کسان پکې راټول سوي وه د المپیک سرود ووایه. د سوچي لوبو کې د نړۍ د بیلابیلو برخو لوبغاړو او مینوالو ګډون کړی دی. د نړۍ د مشرانو له ډلې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د چین جمهور رئیس شی جن پینګ، د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سوچي د لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې برخه درلوده. روسیه په سوچي کې د المپیک د ژمنۍ لوبو په تاسیساتو شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګولې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو ریدل کچری غوړی د خبرونه په وګوري اول ولې د ازادي رادیو پښتو وی پانی ته ورشي پته مو ده ازادي رادیو ټکه اورک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوویچ نن د یو تازه راپور له مخې وویل چې په دې هیواد کې د تیر میلادي کال په نسبت مرګ ژوبله 4% زیاته شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي یو پلاوی وایي نن د مشق ته ولاړ شي څو هلته د برېښنا په واردولو ځینې موافقو ته ورسیږي. د افغانستان دغه ترکیبي پلاوی به په اشقاباد کې د فبروري په 11 او 12 نیټه په پلان سوي غونډو کې د برېښنا د قیمت او نور تجارتي مسایلو پر سر ځینې موافقې وکړي. او د کابل خرولي په ښار کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د یو شمېر لګول شوي تصویرونو بیرته لرې کول پیل کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي یانکوویچ ویل په افغانستان کې د 2012 میلادي کال په نسبت تیر کال د ملکیانو مرګ ژوبله 4% زیاته شوې ده. ښاغلی یانکوویچ نن په یو خبري کانفرنس کې د ملکیانو د مرګ ژوبله په اړه تازه راپور ولوس چې پکې ویل شوی تیر کال 2,595 ملکیان وژل شوي او 5,655 کسان هم ټپیان دي. د دې خبر د نورو جزئیاتو د وړاندې کولو لپاره نسیم شفق استودیو ته راغله.
په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل د ملګرو ملتونو سازمان سخت اندېښمن کړی او وایي چې دا مسأله ډیره جدي ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په یو نوی راپور کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې خپور شو راغلی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 15650 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش د دې راپور د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ملکی وګړو هدف ګرځول جنگي جرم دی او هغه کسان به محاکمه شي چې دا جرم ترسره کوي.
The majority of civilians killed are a result of the activities
دای وای ملکیان تر ډیره د ټول حکومت د موجوده عناصرو د فعالیتونو کارونو او تاکتیکونو په نتیجه کې وشل کیږي. زه غواړم تاسو ته در په یاد کړم چې دا یو ظالمانه تصور دی. له طالبانو پرته نور ډیری ډلې هم شته چې عملیات کوي او په دې کې موږ د حکومت ټول عناصر هم په ګوته کولای شو. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې ملکی وګړو ته ډیره مرګ ژوبله د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د چاودنې د مخامخ جګړو او پوځي عملیاتو پر مهال اوښتې دي. د ملګرو ملتونو په دې تازه خپور شوي راپور کې د ملکی وګړو د 40% مسؤول وسلوال مخالفان او وسلوالې ډلې، د 11% دولت پلوه ځواکونه او د 8% امنیتي ځواکونه بلل شوي. دغه راز د دې ملکي مرګ ژوبلې د 3% مسؤول بهرني ځواکونه بلل شوي او د 15% مرګ ژوبلې پړه پر کوم لوري نه دی اچول شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د څانګې مشره جورجیت ګیګنون وایي چې په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې د ملکي تلفاتو لوړه فیصدي ښځې او ماشومان جوړوي. دا وایي د تیر کال په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 6% او د ماشومانو مرګ ژوبله 4% زیاته شوې ده. ښځې او ماشومان تر ډیره د سړک غاړې د ښخ شویو ماینونو په وسیله وژل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش ټینګار وکړ چې هغه کسان به هرومرو محاکمه کیږي چې د ده په خبره ملکی خلک یې وژلي او جنگي جنایت یې ترسره کړی. د په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوونه وغوښتل چې د جنگ پر مهال ملکی وګړو ته ډیر پام وکړي او د هغوی د ساتنې لپاره تدابیر ونیسي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سازمان د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا ډول راپورونه یک طرفه دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وی ټاکل شوی نن شنبه د دې شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره د وارداتي برښنا په سوداګرۍ او تخنیکی مسایلو د تړون په اړه بحث وکړي. د دې شرکت مسولینو د شنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ټاکل شوی د افغانستان خلک له 2013 میلادي کال پورې له ترکمنستان نه وارد شوی برښنا نه ګټه واخلي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې باید افغانستان له برښنایي پلوه پر خپل ځان متکی شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور.
د افغانستان حکومت په پام کې لري له ترکمنستان څخه د 0 میگاواټو برېښنا د واردولو په اړه د دې هواد له چارواکو سره خبرې پیل کړي. د برېښنا شرکت د مسولینو په وینا ټاکل شوی نن د دې شرکت یو پلاوی په همدې سلسله کې ترکمنستان ته ولاړ سي. د دې شرکت رئیس میرویس عالمی وای دا پلاوی بل ترکمنستان څخه د برېښنا د 1500 کیلو واټ امپرا نوی مزي د انتقال په حق له خبرې وکړي. عالمی د شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به د ترکمنستان له دې اضافي برېښنا څخه په 2013 کال کې ګټه واخیستل سي.
د افغانستان دغه ترکیبي پلاوی به په اشقابات کې د فبروري په 11 او 12 نیټه په پلان سوي غونډو کې د برېښنا د قیمت او نور تجارتي مسایلو پر سر ځینې موافقې وکړي. دا خبر به د افغانستان په ګټه وي او ان شاء الله دا موافقه به عملي سي.
نوموړی وایي اوس مهال افغانستان له ترکمنستان څخه 1500 میگاواټ برېښنا واردوي. دا چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د برېښنا بندونه جوړ نشول نو دا هیواد اړ شو چې له بهر یې وارد کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 450 میگاواټ برېښنا له بیلابیلو هیوادونو څخه واردوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس افغانستان د مهال 150 څخه تر 200 میگاواټ پورې خپل برېښنا تولیدوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د وارداتي برېښنا بیه لوړه تمامېږي نو افغان دولت باید په هیواد کې دننه د برېښنا تولید ته توجه زیاته کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي
اما دغه ډیر لوړ تمامیږي د درې افغانۍ نه افغانۍ نه په فی ساعت کې یو کیلو وات برق تمامیږي در حالی چې موږ په ګاونډي هېوادو کې دغه کچه ډیره راټیټه ده بنابراین موږ باید هڅه وکړو چې د خپل تولیدي برق نه ګټه پورته کړو
د کارپوهانو په باور افغان حکومت د برېښنا د تولید په برخه کې باید له طبیعي سرچینو نه ګټه پورته کړي تر څو د برېښنا له پلوه پر ځان متکی شي د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو په وینا افغان حکومت په 2014 کال کې ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا له درکه 133 میلیونه ډالر ورکړي دي ویل کیږي چې افغانستان د محل له ایران تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان څخه برېښنا راواردوي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
و موریدل چې تمه ده د افغانستان د برېښنا شرکت یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ چې څو هلته د ترکمنستان څخه افغانستان ته د زر میګاوټه برېښنا د واردولو په سر ځینې توافقونه وکړي د اوبو او برېښنا وزارت وایي په دې اړه یې په ټول هېواد کې یوه څېړنه بشپړه کړې چې څرنګه کېدای شي د برېښنا د تولید د لمر له انرژۍ څخه کار واخیستل شي د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې دا پراتلونکي یوې لسیزې کې په شپږو ولایتونو کې د شمسي داسې دستګاوې نصب شي چې د یولس میګاواټه برېښنا تولید کړي یو شمېر کتونکي هم په دې باور دي چې که افغانستان د برېښنا د لویو بندونو د جوړولو وس اوس نه لري کولی شي په لږ لګښت له لمر څخه برېښنا تولید کړي په دې اړه نجیبې زمان یو راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي یوه نوې سروې ښودلې چې دغه هیواد په سیمه کې د لمر له درکه د انرژي تر ټولو ډېر ظرفیت لري د اوبو او برېښنا وزارت د سولر انرژي سرپرست رئیس امان الله غالب وایي چې افغانستان حتی له هند پاکستان او سعودي عربستان څخه چې ګرم ملکونه دي د انرژي د تولید لپاره ښه لمر لري هغه وایي د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د لمر له وړانګو 22,000 میګاواټه برېښنا تولیدېدای سي
در مجموعاً ظرفیت
کار زیابی لمخی افغانستان دا محل د 2,22,000 میگاواتا سولری برېښنا د تولید ظرفیت لري خو دا په دې پورې تړلی چې موږ یې څومره استفاده کولی شو اوس موږ د سولر شاوخوا 2,400 پروژې لرو دا پروژې د سړک غاړې له څراغونو څخه پیلېږي بیا د بامیان د 1 میګاواټه پروژې پورې چې نوي ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي په افغانستان کې له سولر څخه له 200 تر 400 میګاواټه پورې ګټه اخیستل کیږي
شاغلی غالب وای حکومت د سولر یا شمسی انرژي د ګټې اخیستنې لپاره ځینې پلانونه په نظر کې لري هغه وای په پام کې د پراتلونکي ویلسیز کې په شپږ ولایتونو کې د شمسی انرژي داسې دستګاوې نصب شي چې د ټول هیواد لپاره 1.5 میګاواټ برېښنا تولید کړي د نوموړي په وینا په دې برخه کې غور دایکندي فراه نورستان اورزګان نیمروز او بامیان ولایتونو ته لومړیتوب ورکړسوی دی یو شمېر کتونکي هم په دې باور دي چې که افغانستان د برېښنا د لویو بندونو د جوړولو وس نه لري کولای سي په لږ لګښت له لمر څخه برېښنا تولید کړي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته ویل
دا مثال په توګه کله چې موږ په کوکچا کې یو بند جوړو نو په دې باندې 15 تر 20 کلونو پورې وخت لګیږي او 1,200,000,000 لګښت پرې راځي خو که چیرې موږ له سولري برېښنا څخه ګټه واخلو په کمو پیسو ښې پروژې پلي کولی شو
په بامیانو کې د سیسا په نوم یوې خصوصي کمپنۍ د شمسي انرژي یوه پروژه پلې کړې ده د دې کمپنۍ مسؤول حارث حیدري وایي په دې پروژه کې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدیږي او د بامیانو د مرکز په 4 سیمو کې یو شمېر کلیو
زمونږ د بامیان پروژه په مجموع کې 1.5 میګاواټه ده چې په 4 برخو ویشل شوي زمونږ مواد تر ډیره له جرمني څخه راغلي ځینې تولیدات مو له نیوزیلینډ څخه راغلي مجموع کې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدیږي چې بامیان تر پوښښ لاندې راولي
د ځینو نورو ولایتونو خلک هم له دولت څخه غواړي چې په سیمو کې شمسي دستګاوې نصب او برېښنا تولید کړي د کندهار ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سردار ولی دی د کندهار ښار د 2 مینایي اوسیدونکو د کندهار هوا په ټول افغانستان کې هغه هوا ده چې د ښه روښانتیا او د تیز لمر له امله تر ټولو سولر یا د لمریزې برېښنا د تولید لپاره چمتو دي زما غوښتنه دا ده چې دغه سیستم ژر تر ژره په کندهار کې باید پراختیا
وکړي شار اوسیدونکو یم موږ دلته په کندهار ښار کې برق نه لرو نو موږ دا غواړو چې د سولر سره برېښنا کار واخلو دا کوڅو کې به رڼا مې د شپې ده
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم خلک د خپلو کورونو د رڼا کولو لپاره له شمسي یا سولر کوچنۍ دستګاو څخه کار اخلي. دوی ته د دولت یا موسسو لخوا سولر ورکړه سوي دي او یا یې هم په خپله په بازار کې رانیولي دي، خو په ډېره اندازه له لمر څخه د برېښنا د انرژي د تولید لپاره د دولت پراخو پلانونو ته اړتیا ده چې باید تطبیق سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کابل خرولی په خر کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د یو شمیر لګول شوی تصویرونو برته لری کول پیل کړي. د خرولی کارکونکو یوازې هغه تصویرونه لری کوي چې په ټاکل شویو ځایونو کې نه دی لګول شوی. دوی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر کاندیدانو په داسې ځایونو کې خپل عکسونه لګولي چې د خر پاکۍ ته زیان رسولی. په عین وخت کې د کابل خر ځینې اوسیدونکي هم د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې د انتخاباتي مبارزو پوسټرونه په هغو ځایونو کې نصب کړي چې خرولی ورته ټاکلي. نورحال مرزی احمد زیرا کوي.
د 2023 کال انتخاباتو ته د کمپاینونو په جریان کې د خلکو د کورونو په دیوالونو او نور معنا اعلان شوو ځایونو کې د کاندیدانو د تصویرونو سریښولو د عامو خلکو او کابل ښاروالۍ غوسه راپارولې ده. د کابل ښاروالۍ یو شمېر کارکوونکي مذف شوي چې د تصویرونه او پوسټرونه بیرته لرې کړي. محمد کریم چې د کابل ښاروالۍ د کلتوري ریاست کارکوونکی دی، د شمې په ورځ د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د دې تصویرونو په لرې کولو لګیاوو. نموړی ازادي راډیو ته وویل کابل ښاروالۍ غواړي له هغو ځایونو څخه د کاندیدانو پوسټرونه پاک کړي چې د ښار ښکلا او پاکوالي ته زیان رسوي.
څلوروي ساعته کار مو دوام لري. موږ هره ورځ پوسټرونه پاکوو خو شپې بیرته پوسټرونه نصب کیږي. د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غوښتنه مو دا ده چې خپل عکسونه په منع اعلان شوي ځایونو کې ونه لګوي.
له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي وو چې خپل پوسټرونه او تصویرونه په هغو ځایونو کې نصب کړي چې ښاروالۍ ورته ټاکلي دي. په کابل ښار کې د یو شمېر کاندیدانو تصویرونه لیدل کیږي چې د خلکو د کورونو، سفارتونو، مؤسسو او دوکانونو پر دیوالونو لګیدلي دي چې ځینې بیرته هم پاک شوي دي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د دلوي په 13مه پیل شول چې د حمل تر 13مه به دوام وکړي. په عین وخت کې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم له کاندیدانو څخه غواړي چې خپلې تبلیغاتي پاڼې د ښاروالۍ له اصولو سره سم په ټاکلو ځایونو کې ولګوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سیلی او محمد قسیم ازادي راډیو ته وویل
ماول دغه چې زه راغلم دوکان ته ما فکر نه کوم چې دا به زما خپل دوکان وي. ما فکر کوم چې دا د دفتر د کاندیدانو دفتر دی. کرونه کته مې ما دوکان یې ارشګاوي د سینخ کړه نو زه دغه څه خایش کوم چې هغه کوم ځای شرولو شرولې هغه ته ویل دي نو همغه ځکه دي خپل عکسونه بند کړی.
دا شان نظم خراب دی، دیوال خراب دی، په ترنګ کې دی، بس یو عکس سترګه کاږي بل چې شي کې دا بل طرفدار یو نه پدې کې بار جنگ دا او جنجال راځي.
په تیرو انتخاباتو کې هم یو شمېر کاندیدانو د کابل ښار په مختلفو سیمو کې خپل عکسونه، پوسټرونه او تبلیغاتي شعارونه په معنا اعلان شوو ځایونو کې نصب کړي وو چې ځینې تر څو کلونو همداسې پاتې وو. خلک وایي که د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې د دې ستونزې مخه ونه نیول شي نو د ولایتي شوراګانو کاندیدان به هم د ښار په هر ځای کې خپل تصویرونه سریح کړي. د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته کمپاین د هود په 13مه نیټه پیلېږي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه
او مختلفه طرحې مارا وړي دي. حزب اسلامي طرحې دي، انجینر صاحب حکمتیار طرحې دي.
دا ځل له قطب الدین هلال سره
په سړي چوکاټ کې خامخا مشکلات شته، یعنی شرعي حجاب باید تطبیق شي.
د شنبې په ورځ د 2 بجو او د یک شنبې په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې
بلې. لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی قطب الدین هلال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې خبريږي. خو دقیق وخت دا دی چې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو لنډیز خبر ورسره خبر شي، البته په 2:30 بجو باندې. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د ملي اردو په اړه دی. د افغانستان د ملي اردو د زرهدارو خوانځي چارواکي ډاډ څرګندوي چې په اوسنۍ امکاناتو هم کولای شي چې د هیواد امنیت وساتي. د خوانځي شاوخوا 4 کاله د مخه د افغان اردو په لیکو کې د مهارتونو د لوړولو په مقصد جوړ شوی او تر اوسه 3 کنډکونه چې د منصوبینو شمېرې څه باندې 2600 ته رسیږي فارغ شوي دي. د ایساف ځواکونو مسؤلینو هیله وښوده چې د دې ښوونځي زده کوونکي عسکر د ښوونځي له امکاناتو څخه ښه استفاده وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ملي اردو د زرهیدارو په خوونځي کې افسران، بریدملان او اسکر محاربوي تکتیکونه او تخنیک زده کوي. د دې ښوونځي د مسؤلینو په وینا، له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې ښوونځي کې د اردو څه باندې 2600 منصوبینو اساسي زده کړې کړي او ځینې فارغ شوي دي. د ملي اردو د زرهیدارو د ښوونځي قماندان عبدالقدوس وویل
فعلا یک کندک در ولایت هلمند وظیفه را انجام میده، دو کندک در زابل است.
دو ویل د زرهیدار و خونزی لفارغ شو کندکونو سخه یو په هلمند ولایت، دو په زابل او سلورم د غزنی ولایت د بند سرده په سیمه که فعال دی. زمان مخالفین دومره ځواکمن ندی چه لومنگ سر جبهی جنگ وکلی. دوی گروپی جنگ کوي. کوم وسایت چه پا واکی مو دی؟ کولی شو د هیواد امنیت پرې وساتو.
میتونیم که امنیت افغانستان تامین بکنیم.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د افغانستان د اردو د زرهیدارو ښوونځی په 1383 لمریز کال کې تاسیس شوی دی. دوی وایي له دې ښوونځي څخه تر اوسه 400 کسیز کنډکونه چې افسران، بریدملان او اسکر پکې شامل وو فارغ او اوسمهال په مختلفو ولایتونو کې په دندو بوخت دي. دوی دا هم وایي یاد کنډکونه هر یو 850 ارادي عصري زره پوشونه لري چې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا ورکړل شوي وو. کابو درې کاله د مخه د دې ښوونځي اکثره استادان بهرني پوځیان وو، خو له یوه کال راهیسې د یاد ښوونځي روزنیزې چارې 30 افغان متخصصین پر مخ وړي. مسؤلین وایي په دې ښوونځي کې زده کوونکو ته نښه ویشتل، انداخت، د نقلي وسایطو ساتنه او داسې نور مهارتونه ور زده کول کېږي. په دې اړه د یاد ښوونځي د تخنیک د څانګې عامر فرهاد وویل
از واسطه انفرادی شروع میشه هلا ټولای ټانگ.
دو ویل انفرادی وسایتو څخه پیلیږي د ټانگ لټولی پورې. په دې کې پوښښ، سطر اخفا، د ځای بدلول، پرمختګ، د برید کشف، د قطار سکورت، کمین، د کمین پر وړاندې غبرګون او د شپې تمرینات شامل دي چې څنګه کمین جوړ او څنګه په تیاره کې ځای بدل کړي،
تاریکی یا تغییر محل وکړون.
د حساب د ځواکونه یوه جنرال تود ولف هیله وښوده چې د دې ښوونځي زده کوونکي وتوانېږي په ښوونځي کې له شته امکاناتو پر ځای ګټه پورته کړي. دوه ویل کوم وسایط چې ائتلافي ځواکونو له دې ښوونځي سره مرسته کړې زیاته وړتیا لري. دا هغه څه دي چې د افغانستان 350,000 اردو کولی شي چې د پرمختللې وسلې تکتیکونه ځینې زده کړي. هیله ده دا بنسټ وکړای شي چې له مخالفینو سره جګړه وکړي او ماتې کړي. سربیره پر دې ښوونځي اوسمهال د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې د افغان افسرانو او عسکرو د ظرفیتونو لوړولو ته یو پوهنتون او نظامی اکاډمي فعاله ده.
د حمل د 14مې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
که غواړی د ولسمشری انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه تازه او وروستي راپورونه او خبرونه واورئ او وګورئ، د ازادي راډیو پښتو پاڼې ته هم ورتللی شئ او د ازادي راډیو له لارې زموږ پروګرامونه هم اوریدلی شئ. خو سپاره شو د سپورت ډګر یو خبر ته. د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته ولاړه. دغه لوبې د فبروري په 15مه پیلیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان به په دې لوبو کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش، استرالیا او نامیبیا سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې روزونکي دولت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
څومره تیاری چې مونږ کړی ده په درې وړو برخو کې، فیلډینګ کې، بیټنګ کې، بالینګ کې، مطمئنه یو چې مونږ هر تیاری به په بین المللي معیار سره برابر ده.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنې ډلې تر دې مخکې پاکستان سره په وروستۍ ورځنۍ لوبه کې د دې هیواد ټیم ته 214 د منډو په توپیر سره سخته ماته ورکړه. د افغانستان د 19 کلنو ټیم سږ کال آسیا جام لوبې هم وکړې چې وکړی شول سریلانکا ته ماته ورکړي. افغانستان اوس د 19 کلنو د کرکټ ټیمونو په منځ کې 5م مقام لري. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکي دي. قسیم سولمل به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ووایي.
ملګری ملتونه وایي په 2013 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 14% زیات شوی دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور سو ویلي چې په دې کال کې په افغانستان کې 2995 ملکي کسان وژل شوي او 15 شپږ سوه شپږ پنځوس ټپیان دي. افغان حکومت غواړي له ترکمنستان څخه زر میګاواټ نور برېښنا وارد کړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ کې د ګډون لپاره نن متحده عربي امارات ته ولاړه. ایرانی چارواکي وایي دوی تیار دي د نړیوالې اټومي ادارې له استازو سره د نن ورځې په لیدنه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پرېکړه لیک لایحه رد کړه چې له مخې یې د سوریې ټولو برخو ته د خیریه کارکوونکو تګ ته اجازه ورکوي.
روانه پښتو خبرونه د خبرونو راپورونه برخه هم دلته ختمیږي، خو له دې وروسته به د قطب الدین هلال سره ځانګړي مرکه واوري.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې د ازل قطب الدین هلال سره مرکه لرو. قطب الدین هلال د مولوی ظهیر الدین دیوبندی زوی، په 1401 مریز کال کې په خوست کې زیږېدلې دی. ښاغلی هلال په 1409 مریز کال کې د کابل له حربي ښوونځي څخه فارغ او لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. ښاغلی هلال تر 1405 مریز کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤل و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1202 او بیا په 1415 مریز کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دای په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره او چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدي او د همدې ګوند په استازي توګه د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړی دي. له خغلی هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوری ریاست ته کاندید کړ؟
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه، نو سره زموږ تعارف و او موږ کله چې زه په صدارت کې وم موږ ګډ کار کړی و. نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له 15-20 ځلو نه زیات تلی او راغلی یم او مختلف طرحې ما راوړي دي، حزب اسلامي طرحې دي، انجینر صاحب حکمتیار طرحې هغه ما دلته راوړي دي. او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروان او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور هغه هم دا و چې ټول د راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شئ؟ انجینر صاحب وسلوال مخالفت کې تر اوسه پوهدی؟
انجینر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپل ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت په خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید موږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل موږ له منځه یوسو او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ، د
زوایم چې د سولې د راتګ لپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی د دې لپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کړي خو طالبان خو یې کوي بل څوک خو یې کوي
جګړه خو روانه ده.
زه د جګړې دوام زه دوایم چې ډېر زر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي د جګړې عوامل له منځه لاړ شي جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنې ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سئ دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لرئ؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې حکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته چې زه یې مثالونه به تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص ښیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغه کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدئ او تسلیم شئ دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدیدي نظر کوم. زه نه بلکې پوهان بلکې علما دانشمندان او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د غیر له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې غوی وي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقع وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی او دا اوسنی امنیتي تړون چې بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې حکله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جنګکیري دلته راغی او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړي، یو دیرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلس مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي، یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کېږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي خو افغانی ناظرین دی موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فوراً غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خاورو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید د معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې، او چې ترڅو اردو دې نه استفاده وشي. نو زه وایم چې د مشورتي شورا دغه مسایل باید په نظر کې ونیولی شي، هغې نه وروسته پارلمان او اوسنی رئیس جمهور فیصله کوي. دا فیصله خو زه نشم کولی.
پوښتنه دا ده چې تاسو نظر خلکو ته معلوم شي وسلوال مخالفین ګلبدین حکمتیار یا نور ډلې هغوی په هیڅ صورت کې د بهرنیو شتون نه غواړي، خو تاسو وایي شرایطو یادونه وکړه که چیرې د لویې جرګې شرایط ومنل شي په دې صورت کې به تاسو موافق یاستئ؟
زه وایم چې د لویې جرګې شرایط ومنل شي، پارلمان چې د ملک استازی دي هغه یې تایید کړي، او رئیس جمهور به تصمیم مونیسی اغه نو روسته بدای او قانونی تصمیمی دا قانونی تصمیمی خو خبره داده چې زر زمونږ ملی اردو او زمونږ پولیس مجهز شي او خارجی نظامی شتون پایته ورسیږي. خارجی نظامی دایمی شتون زمونږ د دې وطن د ملک په ګټه نه ده.
دا څه ښکاری چې دغه مسله پاتې کیږي راتلونکي ولسمشر ته احیانا که پات شوله تاسو به دا تړون لاسلیک کړی او کنه؟ ځکه چې مشورتي لویې جرګې تایید کړی هم ده.
زه به داسې تړونونه په پټو سترګو کله هم امضا نه کوم او زه به په دې حکله د خپل ولس نه او د خپلو عوامو رایه ګورم.
د لویې جرګې رایه تاسو د عوامو رایه نه؟
زه به د لویې جرګې تر اوسه پورې لویه جرګه نه ده راغوښتل شوې.
مشورتي لویې جرګې
زه به د لویې جرګې رایه غواړم او زه به د خپل ملک دینی او ملي مصالح خامخا په
نظر کې ونیسم. مشورتي لویه جرګه چې تاسو هم پکې ګډون کړی وو هغه تاسو د خلکو رایه نه بولئ؟
زه وایم چې د خلکو رایه قانوني رایه نه ده بلکې مشوره ده. هغه یعنی هغه یو قانوني فیصله نه شي کولی او په هغې کې هم چې کومې دیارلس مادې دي هغې ته تر اوسه چا جواب نه دی ویلی.
د ولسمشر حامد کرزي اوسنیو شرایطو ته څه په څه نظر ګوري؟ هغه وایي چې اول باید د سولې عملي شرایط عملاً دا پروسه پیل شي بیا لاسلیک کوي.
زه د ولسمشر نمایندګي نشم کولی او د دې مسلې په عمق او ژوروالي باندې نه پوهیږم چې د ولسمشر په زړه کې کوم مسایل دي، کومې خبرې دي. ولې زما په زړه کې چې کومې خبرې دي او که زما کوم مسؤلیت وي، زه وایم چې باید زما د ولس نه پوښتنه وشي او زما د ولس ملي مصالح او اسلامي مصالح په نظر کې ونیول شي. بیا د ملکونو سره روابط موږ ضروري ګڼو. موږ د نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه بغیر دلته ژوند نشو کولی.
ولسمشر کرزی په دې نظر هم دی چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا بیا د پاکستان په لاس کې ده. ستاسو له نظره دغه ملکونه یا خصوصا پاکستان څومره په دې جنګ کې دخیل دی؟
زه وایم چې ملکونه به هر څه غواړي. ولې داسې ونه وایو چې سوله د افغانانو په لاس کې ده؟ ولې بین الافغاني تفاهم ته لاره هواره نه کړو؟ ولې موږ افغانان په خپل لاس کې نه وو؟
چې په افغانستان کې د جګړې عوامل بهرني هم دي. ځینې خو وایي چې پاکستان کې پټنځایونه دي، د پاکستان ځینې کړیو سره همکاري کوي ځکه جنگ دوام کړی. په دې نظر تاسو نه؟
زه وایم چې ملکونه به زموږ خلاف هر څه کوي.
د پاکستان په باره کې
څه نظر لرئ؟ روسانو هم زموږ خلاف څه ونه کړل، مګر دا موږ افغانان یو چې تصمیم نیسو. موږ افغانان باید بین الافغاني مذاکرات وکړو او چاته دا اجازه ورنکړو چې زموږ په ملک مداخله وکړي.
پښتنه داده چې آیا پاکستان د وسلوالو مخالفینو نه حمایت کوي یا په پاکستان کې اوشپه حمایت د ځینو کړیو لخوا کیږي او کنه؟
تاسو وګورئ چې په پاکستان کې مراکز موجود دي، مګر هغه مراکز تاسو وګورئ چې خپله د پاکستان د حکومت خلاف هم استعمالیږي. تاسو وګورئ چې سوات ټول ونیو. تاسو وګورئ چې وزیرستان کې روزانه د هغوی عملیات کیږي. زه فکر کوم چې د دې جنگ نه هغه ملک هم متضرر شوی او دغه جګړه د هغه ملک په خیر هم نه ده.
موافق نه یاست چې پاکستان کې ځینې سیاسي یا پوځي استخباراتي ادارې د هغوی له مخالفینو نه حمایت کوي د افغانستان د حکومت؟
زه وایم چې دغه مخالف دغه حمایت د دوی په خیر نه ده. دا نه زمونږ په خیر ده، دا نه د دوی په خیر ده.
یعنی هغوی ملاتړ کوي ترې؟
هغه زه فکر کوم چې هغه څوک رښتیا که محب وطن پاکستانیان وي، نو باید د جګړې نه حمایت ونه کړي ځکه جګړه د دوی په خیر نه ده. نه زمونږ په خیر ده او نه جګړه د دوی په خیر ده.
یو بل ستونزې ته راځو. په دې حکومت کې په دې تېرو یولسو کلونو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه پاتې شوې ده. تاسو څه تګلاره لرئ د هغې د له منځه وړلو لپاره؟
زه خوایم چې اداري فساد یوه ډېره ستره غمیزه ده زموږ په ملک کې. یو ستر مصیبت ده زموږ په ملک کې دا اداري فساد. او دا اداري فساد چې کوم دی، دا عوامل لري. د دې عوامل جنگ ده، فقر ده، لوګه ده، د سالم ادارې عدم موجودیت ده، د قانون عدم حاکمیت ده. دغه څلور شیان د فساد عوامل دي. او فساد موږ ویشلی شو دلته په څلورو کټګوریو. دا څلور واړه کټګوری فساد متاسفانه زموږ په دې ملک کې شته. اداري فساد څه شته وایي؟ اداري فساد رشوت ته وایي او هغه موانع چې د قانون د تطبیق په موارد کې ایجادیږي او د روابطو بالادستی په ضوابطو باندې غلاګانې سوء استفاده د رسمي اسنادونه، یعنی رسمي اسناد جعل کول، توفیق اخیستل لپاره د دې چې د چا یو کار وشي، سفارشونه.
نو د دې لپاره
ټول فساد تشریکم بل وايف اقتصادي فساد. اقتصادی فساد هغه ته وایي لکه قراردادونه ناروا قراردادونه سب کانټراکټ چې اول دستو دوز دستی دو دست سه دست چار په دې کې ستر ستر خیانتونه شوي په دې ملک په دې قراردادونو کې تر ټولو زیات خیانتونه تر ډیر او څو محدودو خلکو کړی دي. د دولتي اموالو د دې غصب سخت په شدت سره شوی دی.
د جمهور ریاست د یو کاندید په توګه څه پروګرامونه لري چې دغه فسادونه ورکړي؟
زه وایم چې دا فسادونه ټول شته. د دې فساد د فسادونو د لرې کېدو لپاره ضروري شی دا دی چې د الهي قانون حاکمیت باید زمونږ په ملک کې زر تر زره عملي شي. الهي قانون حاکمیت او د قانون بالادستي او بل مکافات او مجازات د خو خلکو د نیکو خلکو د صادقو خلکو ګمارل په چارو باندې او باسپورس او پوښتنه دغه شیان کولی شي چې فساد عملا له منځه یوسي.
د ښځو د حقونو په باره کې څه نظر لرئ؟
د ښځو حقوق لکه څنګه چې اسلام ویلي تر اوسه پورې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي. په اسلام کې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. ښځه حق لري چې تعلیم زده کړي، ښځه حق لري چې مکتب ته لاړه شي، ښځه حق لري چې په سیاست کې برخه ولري، ښځه حق لري چې اعلی تحصیلات ترلاسه کړي، ښه ډاکټره شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسر شي، ښه سیاستدان شي. ولې ښځه د اسلامي اقدارو مطابق زمونږ په کابینې کې ځای ونه لري؟ ولې په زمونږ په پارلمان کې ځای ونه لري؟ دغه حقوق ولې ښځه خرڅه شي؟ ښځې ته باید مهر ورکړل شي، ښځې ته باید پلار میراث ورکړي، ښځې نه استفاده وکړي. ښځه باید د
مېړه کوم حقوق ورکړل شوي یا کوم آزادیانه کوغږي ورکړل شوي دي؟ کار کوي، دفتر کې، تعلیم کې، تحصیل کې، په کابینه کې هم شته. دا اوسنی وضعیت د قناعت وړ تاسو ته؟
زه هم دا اوسنی وضعیت ښه دی، دا یو ښه پیشرفت دی. دا حقوق باید نور هم ورکړل شي، خو چوکاټ یې باید اسلامی وی. اوسنی چوکاټ کې څه مشکلات شته؟ په اوسنی چوکاټ کې خامخا مشکلات شته. یعنی شرعی حجاب باید تطبیق شي، په مکاتبو کې باید کو ایجوکیشن یا یو ځای تعلیم د دې مخنیوی وشي، جلا جلا ځایونه، جلا جلا لیلیه غوی ته جوړ شي. دغه حقوق نه دي ورکړل شوي. نور د تعلیم مکمل حقوق لري. ښځه د ښځې حیا او عزت باید وساتلی شي، نه دا چې د ښځې د حیا او د عزت سره لوبې وشي.
وروستۍ موضوع چې موږ غواړو تاسو سره مطرح کړو، هغه د انتقادي عدالت غوښتنه ده چې په دې تېرو لسو کلونو کې دا غوښتنه شوې چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي. دې غوښتنه ته ستاسو څه ځواب ده؟
د جنګي جنایتکارانو لپاره باید داسې اختصاصي محاکم جوړ شي چې هغه اول تشخیص کړي چې جنګي جنایتکاران څوک دي.
نظر څوک دي؟
زه وایم چې د تیرو کورنیو جګړو عوامل باید ولټول شي. چا کړي، چا پیل کړي، څنګه پیل شوي، په چا تحمیل شوي، کمی خواهی ورانی شوی، باید دا دی پختنه وشی. دی پختنه ضروری ده. دا دی دی پارا باید اختصاصی محاکم جور شی. دا فیصله زنشم کوله.
پا روان جگری که هم لمختلف لور لخوا مخالفین لخوا هم پا چاودنو که و پا حملو که ملکی خلق وجل کیگی، دا حزب اسلامی هم دی زینو مسئولیتونو پا غاره اخلی شی پا غیر که ملکی خلق وجل شوی دی. دا جنگی جنات بوله یو کنه؟
دی ملکی خلق وجل په بازارونو کې انفجارات کول، په جمعاتونو کې، په مدارسو کې، په مکاتبو کې انفجارات کول، دا د اسلام نه نقطه نظر، د قانون نه نقطه نظر، چې هر څوک کوي، دا یو ناروا عمل ده او دا قابل مذمت عمل ده.
ورستی پښتنه د دولت د مصالح ځواکونو پر ضد دغه سي کړنې چې اوس کیږي، دا هم ناروا بولي؟
زه وایم چې دا جګړه باید پای ومومي. کله چې جګړه موجود وي، په جګړه کې مرګ ژوبل کیږي. زه هم دا جګړه ولی مخنیوي نه کوو. د دې مخنیوي لارې شته. زه د دې یعنی لارې اوس خو وخت کم دی، نشم ویلی. د دې لارې شته چې څنګه دې جګړو څنګه موږ دې جګړو ته پای ټکی کیدو. موږ باید انعطاف وکړو، موږ باید تنازل وکړو. دا 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 د افغانانو منځ کې دا جګړې باید ختم شي. دا ورونه دي، دا مسلمانان دي، دا ټول د یو دین پیروان دي، د یو وطن اوسیدونکي دي. کچېرې دې زما د ملي اردو عسکر مري او کچری طالب مری، د دوارو مړی دی افغانی مور کور ته ورزی، افغانی مور ور باندې ژاړي. نو باید دې جدا مخنیوي وشي.
تان دی څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو. ویل کیږي چې په افغانستان کې د روغدو کسانو یا عملیانو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د شیشې یا کریستال په نوم داسې یوه نشئی ماده د عملیانو ترمنځ دود شوی چې هم یې تداوی سخته ده او هم وژون کیده. ملګرو د اړوندو ادارو لخوا پخوانیو خپارو شویو ریپورټونو ته په کتو سره دا شمیر د دې په ځای چې زیات شي باید راکم شوی وی. خو ولې زیات شوی او د مخنیوي لپاره یې دغه ادارې څه وړ پلانونه لري؟ په خپله محتاط ځوانان څه وایي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم ترې خبر بشئ. دوستانو، افغانستان هغه هیواد دی چې د نړۍ تر 80% زیاته د نشه یي توکو کرکیله پکې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د هغو عملیانو شمیر زیات دی چې په پاکستان یا خصوصا په ایران کې په نشه روږدي شوي، خو په کوم هیواد کې چې کرل کیږي نو تر نورو هیوادونو به پکې ارزان هم وي او په ډیره اسانۍ به هم ترلاسه کیږي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معین انجینر ابراهیم اظهر وایي
د معتادینو شمیر روز تر روز زیاتېدو دی. د پردې چې د دلیل موجوده چې دلته تقریبا اضافه تر د 80% جهانی تولید موږ دغه کوو. دلته پرابلم ډیر دی، مهاجرتونه دي، خلک عمدتا ځوانان دلته کار نه لري، خشونت روزانه ډیر دی، دا کوم جنگ چې روان دی، دا رواني تکلیفونه خلک مخامخ دي. یعنی یوازنه لار چې دوی ته آزاد فقط کولای شي دا معتاد سي. د پاره دي چې هر چیرې چې حقوق وړي تریاک او مواد مخدر ترلاسه کی په اسانی او پرزانی هر چیرې پیدا کی.
همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر لوړ ښیي. د دغه وزارت د نشه یي توکو د کمولو برخې مشر ډاکټر فواد عثماني د ځینو څېړنو یادونه کوي او زیاتوي:
اولین سروې که د سال 2005 توسط دفتر محترم یونیدیسی
و لومړنی سروې چې په 2005 کال کې د یو ان او ډی سی په مرسته د عامې روغتیا وزارت او نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت لخوا ترسره شوه، 920,000 کسان عملیان وو. په 2009 کال دغه شمیر 940,000 ته رسیدلی و. تر ټولو تازه شمیرې چې په همدې اړه یوې امریکایي ادارې INL کړې دي، دا څرګندوي چې د افغانستان په ښاري سیمو کې د عملیانو شمیر له 1.3 میلیونو نه تر 1.6 میلیونو ته رسیدلی. بل په کابل ښار کې هم شمیر 3-4 چنده لوړ شوی دی.
ملګرو، په کابل کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او د روږدو کسانو د اوسېدو ځایونه په باغ علي مردان، پل سوخته او ځینو نورو ځایونو کې دي. پل خشتي جوماته څیرمه د کابل سیند په وچو کې یې هم ځانته ځایونه جوړ کړي دي. پر سرونو یې څادرونه راچولي وي، هماغلته د ډیرانونو پر سر نشه هم کوي او ویده کیږي هم. ذبیح الله چې د یوه معتاد ورور دی وای
دغه پله یو پیسګی د مقابل په یو کیلومتری د ارګ کورور خلک پودر وهی نشه کوي. ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي. زما خپل ورور د درې پیرمی ونی ورته بدل کو. خو دا د سې وطن د چندغه شور خو ورور پودر دی او چرز دی او تریاک دی وهی.
دوستانو، نشه یا اعتیاد ناروغي ده چې ور باندې اخته کس سره باید سختی ونه شي. کله درملنې پرته نشه ور باندې بند شي نو ځینې دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه د ځینو امنیتي کسانو د وینا په اساس حتی 2 ساعته هم په زندان کې نشي ساتلی. خو بلخوا خبره د نشه یي توکو د خرڅلاو ده. ابراهیم اظهر وایي چې سږ کال 209,000 هکټار ځمکه کې نشه یي توکي کرل شوي وو چې زیاتره یې ناامنه سیمې دي او تولید یې 15,600 میټریک ټن ته رسېږي. د زیاتوي چې د نشه یي توکو پرچون فروشان بیا په ډیر چل او هنر پودر او نور نشه یي مواد خرڅوي چې د هغوی څارل او نیول هم ګران کار دی.
کوم کسان چې نن په بازارونو کې مارکیټ کې دوی خرڅوي د پودر د 10 ګرامه دی، 15 ګرامه دی، 2 ګرامه دی، دونه ستونزه نسته پکې چې سلای هغه باندې به اعتماد یا پولیس یا کوم شک او تردید وکړي. کارت فروش کولای شي چې کارت موبایل هم خرڅ کړي او دغه په جیب کې د یو پودر دا خورده فروشان دی.
ډاکټر عثماني د شیشه یا کریستال په نوم د یوې بلې نشه یي ماده یادونه کوي چې په ایران کې تولیدېږي. د همداراز وایي چې پخوا زیاتره نالوسته کسان معتاد وو، خو اوس حتی د لوړو زده کړو خاوندان هم له دې بوټي په امن نه دي پاتې.
تغییرات بسیار جدید و بسیار خطرناک در
د نشه یي توکو په ډولونو کې هم نوی او ډیر خطرناک بدلون راغلی. دوه کاله پخوا تر ټولو سخترینه نشه هیروین وو، خو اوس په شیشې یا کریسټال ګڼ ځوانان روږدي دي. یو خوا خو د دې مادې د عملیانو درملنه ډیره سخته ده، بلخوا روږدي کس په ځینو خطرناکو رواني ناروغیو اخته کوي، چې یو مثال هم د میرمن سهارګل خاوند وو چې پوزه او شونډې یې ترې پرې کړې وې. عجبه لا دا ده چې پخوا زیاتره معتاد ځوانان بېسواده او بېکاره وو، خو اوس حتی ډاکټران او انجینران پکې شته. اوس زیاتره عملیان خپلې میرمنې هم په جبري ډول په نشې اموخته کوي. عملي کسان په ډیرو تنفسي او جلدي ناروغیو او د هغو کسانو ترمنځ چې د ستنې له لارې نشه کوي ایچ آی وي او د ایډز ناروغۍ نښې هم لیدل شوي.
دوستانو، نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت او د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې 115 د معتادانو د درملنې مرکزونه شته، خو د 1.6 میلیونه معتادانو لپاره به 115 مرکزونه څومره بس واوسي؟ ښایي همدا علت وي چې د ګل محمد په څېر عملیان له داسې مرکزونو یا خبر نه دی او یا وار نه دی ورسېدلی. دی وایي
دوا نهسه دوا وخورو وروره، یو پوښتنه څه وکړه چې معتادوي وکړو کرا څه مل یوه میاشت دوه میاشت ځانونه بسترګو جوړ
ملګرو. ډاکټر عثماني د بودیجې کموالی او ځینې نورې ستونزې د دې سبب بولي چې د معتادانو درملنه یې له مشکل سره مخ کړې ده. عثمانی زیاتوی
بر ما وزارت مالی 3 میلیون دلار بودجه داده برای یک سال به خاطر 1.6 میلیون معتاد از کشور.
مونږ ته د مالی وزارت د کال 3 میلیون ډالر د 1.6 میلیون عملیانو لپاره بودجه را کړی. کور باندې تقسیم کړو نو هر یو ته 2.2 ډالر هم نه رسیږي. زینو علمی څېړنو خودلی چې یو روغ دی کس په 5 یا 6 کلونو کې 6 نور کسان هم په نشئی توکو روغ دی کوي. نو که مونږ د یو عملی کس درملنه ونه کړو، معلومه خبره ده چې نور به هم اوربند یخته کیږي. بلخوا د احتیاط د کنټرول او مخنیوي لپاره د جامع او اوږدمهاله پروګرامونو او د کافی بودیجې نه موجودیت د دې سبب شوی چې په هیواد کې مو پر نشئی توکو د روغ دو کسانو شمیر زیات شي.
بلخوا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معین ابراهیم اظهر په ځینو ولایتونو کې د 9 کمپلیکسونو د جوړولو خبره کوي. همزولو د دینی عالمانو او مدني ټولنو هم غواړي چې د نشئی توکو پر وړاندې د په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ د سلور اولویتونو یو اولویت عامه پوهاوی ده. هر چا ته ضرور دی چې په خپل نوبت او په خپل ظرفیت باندې عامه پوهاوی وکړي. یعنی د مسجد او د منبر او د قضا او د وزارت او د پارلمان او د جامع مدني یعنی ګرد د مسؤلیت. او کمپلیکسونه موږ په پلان کې لرو. دوه کمپلیکسونه، یو په هلمند کې تقریبا 80% کار تمام ده او بل ننګرهار کې تقریبا 10% کار شروع شوی ده. امیدوارم چې تر آخر د درېنیم کال پورې دا ختم شي. چې دا کمپلیکس یوازې د معتادینو تداوی نسته، البته دا کوم حرفوي کارونه چې ضرور دي لکه چې معماری، نجاري، ګلکاري، نلدوانی او نور حرفوي کارونه دوی ته زده کوو چې کوم وخت چې دوی فارغ سي په اجتماع کې خپل ځای پیدا کړي.
دوستانو، په کابل کې د روغ دو کسانو د درملنې 300 بستریز روغتون مشر ډاکټر احمد ظاهر سلطانی وایي چې دوی د معتادانو د راټولولو کمپاینونه لري او درملنه کوي.
هر سال چې موږ راټولو تقریبا در حدود 200 د سر راټولو راولو. 15 سال وخت راځي پوره شو موږ بل راټولو. زموږ تیمونو چې نن ستاپ په بلا بلا نایو که پلونو لاندې لکه خرابه ځایونو عمل تزي روزانه د ازرار د نشې توک ټول خبرې ورسره کوي چې دوی پوش او راشه شپخانه ته. او 15 سال وخت راځي دلته ساتل کیږي. موږ وابستګي ختمو کانسلرانو او روانشناسانو په ذریعه دیتا خایو چې د دوی بازگشت او ریلپس کم کی چې بیا ورنشیم او د دې بروسه د وزارت محترم او کار مجتمعي معرفي کوو. دوی شپک میاشته ورته کوم ورفه چې د دوی خپل زلبي هغه ورته هغه کې ورته ورکی چې د خپل یو دوکان واس کې مستریخانه خیاطی هرڅه چې بي زده کی.
همزولو، د یو بل ځوان نور محمد خبر یا ورو چې پتاریا کو روګ دی د دل خبرو د پخیمانه اندازا تا
تاسې په خپل لګولې شي
وی وهل ما کور کې وی تړل ما چې دا کار مکو دا غلط کار دا خو بیا هم نکېږي زړه ته نه صبر نکې نو خو چې وینس کنور غون ځان دې درد کې خپل ژوند نه غوز په مر خوشاله ما چې له خبره دا چې دښمن دې دښمن ما دښمن دا دعا کوي چې خدای دې پولډری کې دې نه بد شي نور ولاګه په دغه دنیا کې
همزولو کا اراده پخوی او یو څوک په ځان کلک باور ولرین او لا پودر او نور نشي موادو ځان خلاصول دومره ګران کار هم نه دی. محمد هوتک هغه ځوان دی چې لس کاله تریاک او پودر څکولي خو اوس تری منه شوی. دی روګدو ځوانانو ته یو پیغام لري.
مانه د شوما چې زه بشتار شوما بس بعد غیسیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای دا وایره د خلک ټول مانه برت واخلي په ولس کې د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وي د خدای په لاسر ورته سي ساتورم می کوي
تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا مو علم
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې